アバサメラジオ。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبرونه ته خرغلست نن سه شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا سور لسمه چې د 2013 میلادي کال د اپریل 13 نیټې سره برابر ده د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبرې مجله پیلېږي د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیک مرسته وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو فنلند له افغانستان سره د اوږدمهالو همکاریو له یوې موافقې سره سم ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو د روزنې او پوهنې په برخو کې به مرسته کوي او د سولې د بهیر ملاتړ به کوي د ولسمشر د دفتر یو پخوانی مقام وایي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغان چارواکو ته د سی آی ای لخوا د پټو پیسو د ورکړې په اړه د ده له قوله غلطې خبرې نقل کړي د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خپرونه کې راپورونه لرو خو لومړی واورئ خبرونه د مهمو خبرونو سرلیکونه ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او فنلند ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو موافقه پرون په هلسنګي کې لاسلیک کړه د نړیوال ائتلاف یو باروړونکي الوتکه پرون د بګرام په هوایي اډه کې راولوېد او ټوله سپرلې ووژل شوه عربي هیوادونه وایي دوی به د اسرایلو د 1980 کال په سرحدونو کې ځینې واړه بدلونونه ومني او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ ښاروال وایي په دې ښار کې پرونی 14 کوم تروریستي برید نه و بشپړ خبرونه افغانستان او فنلند په خپلو کې پرون د اوږدمهاله همکارۍ موافقه لاسلیک کړه په پراختیایي پروژو کې مرسته د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري د سولې د بهیر ملاتړ او د پوهنې په برخه کې مرستې د فنلند او افغانستان د اوږدمهاله همکاریو په موافقه کې مهم ټکی دي ولسمشر حامد کرزی د دې سند د لاسلیک لپاره د فنلند پلازمینې هلسنکی ته تللی او پرون غرمه یې د دې هیواد له صدر اعظم یرکی کتاینن سره دا سند لاسلیک کړ ولسمشر کرزی وویل د دې سند په لاسلیک کولو سره د افغانستان او فنلند په اړیکو کې یو نوی باب پرانستل شو افغان ولسمشر همدارنګه له فنلندي سوداګرو او پانګوالو غوښتل چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبه په ورځ د بګرام په هوایي اډه کې یو ملکی کارګو الوتکه له پورته کېدو سم د سیورو سره ولوېد او په کې سپاره ټول و کسان ووژل شول ائتلافي ځواکونو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو هویت او همدارنګه د شرکت د څرنګوالي په اړه چې دا الوتکه ورپورې مربوطه وه څه نه دي ویلي وسلوالو طالبانو سمدستي د دې الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت پر غاړه واخیست او ویې ویل چې دا الوتکه دوی راغورځولې خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده د مسکراتو او نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د استیناف محکمه د نشئی موادو اولس قاچاقیان په اوږده بند محکوم کړي د دې ادارې د یو خبر پانی لمخې تورن کسان له لاسو تر شلو کلونو پورې د بند په دورو محکوم شوي چارواکي وایي له تورنو کسانو څخه 401 کیلوګرام هیروئین تر 2 ټنو زیات تریاک او یو زیات اندازه چارس ترلاسه شوي د مسکراتو او نشئی موادو پر ضد د مبارزې د استیناف محکمه د دې کال د حمل په میاشت کې هم شپږ څلوېښت کسان محکوم او مجازات کړي وو عربي هیوادونه وایي دوی به د اسرایلو د 1980 کال په سرحدونو کې ځینې واړه بدلونونه ومني د قطر صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم ال ثانی د شپږو عربي هیوادونو په استازیتوب پرون وویل چې د عرب لیگ پلاوی د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د ځمکې د تبادلې د دوه اړخیزې او مقایسې وړ موافقې احتمال منلی ال ثانی دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په واشنګټن کې تر پرونۍ کتنې وروسته وکړې کری عربي مشران حڅوی چې د سولې لپاره د نوې هڅو په لړ کې د عربو او اسرایلو ترمنځ د 2002 کال د سولې د نوښت تعدیل شوی بڼو مني نوې طرحه د 1980 کال سرحدونو ته د ستنېدو په بدل کې د اسرایلو لپاره په عربي نړۍ کې د پراخې رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون په دمشق کې د سوریه پر صدر اعظم بمی چاودنه تروریستي حمله بللې او هغه یې غندلې ده. راپورونه وایي د دمشق په مرکزي برخه کې پرونی چاودنې شپږ کسان ووژل. د سوریه دولتي ټلویزیون وویل چې صدر اعظم وایل الحلقي ته زیان نه دی اوښتی. وروسته د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړ چې الحلقي دا حمله غندلې او د تروریستي ډلو د ماتې او ناکامو هلو ځلو یوه برخه یې بللې. د نوموړې اشاره د سوریه د حکومت وسلوالو مخالفینو ته وه چې د بشار اسد د رژیم د نسکورولو حادثه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي له سوریې غوښتي چې د دې سازمان څېړنیزې ډلې ته په دې هېواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه څېړنو ته اجازه ورکړي. منکیمون پرون وویل څېړونکي ډلې په دې برخه کې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ څېړنې کړي، خو دا مسله یوې معتبرې او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. د دې ډلې مشري سویډني پو اکی سلستروم کوي او بانکیمون وایي چې د دې ډلې پر کار بشپړ باور لري. د یو بل خبر له مخې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا مهال امریکا او متحدان په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه د نورو شواهدو د ټولولو په لټه کې دي. او د چک جمهوریت د پایتخت پراګ خاروال وایي د دوشنبه په ورځ په دې ښار کې چاودنه کوم تروریستي برید نه و. بوهسلاو سوبودا خبریالانو ته وویل دا پیښه د طبیعي ګاز د لیک کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې. په پیښه کې چې د چک د جمهوریت ملي تیاتر ته نږدې رامنځته شوه 15 کسان ټپیان شوي دي. د پراګ خاروال پرون ماښام په همدې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
В ту то хвили яко най-засаднейши вест, которую могу констатовать.
Агат се че за е прекан да даул вейлешам. Дади че да де газу я вачау да нава. Замунг сара де ратулу шеу я малумату ламах е да я ва туррористи хамла нава. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلو تېره شپه تر ناوخته پورې هڅه کوله چې درې لا درک شوي کسان عمومي، خو د پراګ د خاروال په وینا تر اوسه څوک نه دي موندلي. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل او اوس د هوا د حالاتو اټکل چې قسیم سولمل چمتو کړي.
سلامونه مهر کلی کوم قسیم سولمل مو ده هم د نن لپاره د څوسترو شارونو د هوا د حالات وټکل چی د هوا پیژندنې ملي ادارې د سنتګریډ په اساس برابر کړی دی. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه و، اسمان نیمه وریت او د اورشتن کانسته. کندهار د تودوخې لوړه درجه دیش ټیټه 15، اسمان لمرین اټکل سوی. هرات د تودوخې لوړه درجه شپږویش ټیټه لس، اسمان به شینوی. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه لس، اسمان به برګوی. او جلال آباد کې به تودوخ لوړه درجه یو دیر شوی ټیټه نونس، اسمانه ځای اوره ځړکل سوی. له ملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو او په راپورونو کې به واوري چې فنلند ژمنه کړې چې له افغانستان سره د اوږدمهالو همکاریو له موافقې سره سم د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د سولې د بهیر ملاتړ او د پوهنې په برخه کې مرستې وکړي. د افغان ولسمشر د دفتر یو پخوانی مقام وایي چې نیویارک ټایمز رسپانې افغان چارواکو ته د سی آی ای لخوا د پټو پیسو د ورکړې په اړه د ده له قوله غلطې خبرې نقل کړي. د ازادۍ رادیو د 1992 کال غوره شخصیت چې د نوي کال د پایل په ورځ اعلان شو پرون په کابل کې خپل جایزه ترلاسه کړه.
د ازادۍ رادیو د ابتکار ز ستایم. د یو ښه سنت چې ژوندۍ لمانځي او د هغوی د خدماتو قدر کوي.
په بګرام کې پرون د نړیوال ائتلاف یو ملکی بروړون کې الوتکه له پورته کېدو وروسته سم د سیرول ویده او ټول سورلې مړه شوې ده. که دی خبری مجله ته تر پای وغږ شي نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغانستان او فنلند پرون په خپلو کې د اوږدمهاله همکارۍ موافقه لاسلیک کړه. د افغان ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دا سند فنلند ته د ولسمشر کرزي د سفر په مهال د هغه هیواد له صدر اعظم سره لاسلیک شو. د دې موافقې په یو برخه کې راغلي چې فنلند به له 2014 میلادي کال وروسته د لسو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې 1.5 میلیونه یورو پر پراختیايي پروژو لګوي. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په راپور کې.
په پرختي پروژو کې مرسته د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري د سولې له بهیر ملاتړ او د پوهنې په برخه کې مرسته د فنلند او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو په موافقه کې مهم ټکی دی. د دواړو هیوادونو مشرانو دا سند د دوشنبه په ورځ د هلسنګي په ښار کې لاسلیک کړ. د اوږدمهاله همکاریو د دې سند له مخې به افغانستان او فنلند په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، پراختیايي او همدارنګه د حکومتدارۍ، د قانون د پلي کېدو او سیمه ییز مشارکت په برخو کې همکاري کوي. ولسمشر کرزی د همدې سند د لاسلیک لپاره هلسنکی ته تللی و او پرون غرمه یې د فنلند له صدر اعظم یرکی کتاینن سره دا سند لاسلیک کړ. په دې سفر کې له ولسمشر کرزی سره د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا او ځینې نور افغان چارواکي ملګري دي. د دې سند له لاسلیک وروسته ولسمشر کرزی د خپل فنلندي سیال وینیمو نیننستو سره په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې. په پراختیايي پروژو کې په راتلونکو لسو کلونو کې د 1.5 میلیونه ایرو له لګولو د ژمنې سربیره فنلند منلې چې د ښوونکو د روزنې په برخه کې به د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرسته کوي. ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د دې سند په لاسلیک کولو سره د افغانستان او فنلند په اړیکو کې یو نوی باب پرانستل شو. د فنلند ولسمشر وویل چې د هیواد پانګوالې لیواله دي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. نوموړي له دې برخو یوه هم د ټکنالوژۍ برخه یاده کړه. نوموړي ویل دا تړون به له افغانانو سره مرسته وکړي چې د همدې مرستو څخه په ګټې ښه راتلونکی ولري. د فنلند ولسمشر ټینګار وکړ چې د دې هیواد خلک او پارلمان د افغانستان ملاتړ کوي او نه غواړي چې په دې هیواد کې د تیرو لسو کلونو بریاوې له خطر سره مخ شي. دا فنلند ولسمشر د خپل افغان سیال د غوښتنې په ثواب کې چې دا هیواد د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي ژمنه وکړه چې هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په دې تړون کې د فنلند حکومت د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ هم په ډاګه کړی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا، جرمني، فرانسې، هند، ناروې او فنلند سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي. خو د اوږدمهالو امنیتي همکاریو سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې لا هم روانې دي او تمه ده چې د دې خبرو اترو څلورم پړاو به هم زر تر زره پیل شي.
افغان ولسمشر په هلسنګي کې همداراز افغان چارواکو ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA لخوا د پټو پیسو د ورکړې د ادعاو په اړه هم تبصره وکړه. نیویارک ټایمز رسپانې د جمهور رئیس د دفتر د پخواني مرستیال خلیل رومان له قوله راپور ورکړی و چې وایي په تیرو لسو کلونو کې CIA د ولسمشر کرزی دفتر ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر په پټه ورکړي. خو ښاغلی رومان ویلي چې نیویارک ټایمز د ده له قوله غلطې خبرې نقل کړي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغان ولسمشر د دفتر پخوانی مرستیال خلیل رومان د نیویارک ټایمز ورسپانې هغه رپورت رد کړ چې د ده له قوله یې لیکلیو چې CIA په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر کرزی دفتر ته سلګونه میلیونه ډالر ورکړی دي. رومان وایي د نیویارک ټایمز ورسپانې له خبریال سره د CIA د پیسو نه بلکې د ایران د پیسو په اړه خبرې کړې وې. ورسپانې د ښاغلي رومان له قوله لیکلیو چې وایي CIA هر میاشت د ولسمشر کرزی دفتر ته لسګونه میلیونه ډالر په بکسونو، بوجیو او حتی په ځینو حالاتو کې په پلاستیکي کڅوړو کې ورکول. خو نوموړی وایي چې د ده خبرې غلط نقل شوې دي.
از زبان ما نقل قول نادرست کردن. از ما پرسیدن که از طرف
دی وای دوی زماله ژبې غلط نقل کړی. زه یو پوښتلم چې آیا د CIA لخوا د ولسمشر دفتر ته پیسې ورکول کېدی. ما په ځواب کې ویل چې نه، د CIA له پیسو نه یم خبر، خو په مجموع کې ویل کېدل چې د متحده ایالاتو لخوا پرته له دې چې د چا مشخص نوم واخلم یو څه پیسې د ولسمشر د کورنۍ او باډیګارډانو د مصارفو لپاره ورکول کېږي. خو کومې پیسې چې د ولسمشر دفتر ته ورکول کېدی د ایرانیانو وې او ولسمشر په خپله تایید کړي چې ایرانیانو څخه د زینو مصارف لپاره پیسې اخیستې دي. ورسپانه د خاغلی رومان له قوله لیکي چې وایي دوی د پیسو ته غیبی خزانه ویلي. رومان چې له 2002 تر 2015 کاله د ولسمشر په دفتر کې دنده لرله وایي دا پیسې به پټې راتلې او پټې ویشل کېدې. خو دې زیاتوي چې دا خبره هم د امریکا د پیسو نه بلکې د ایران د پټو مالی مرستو په اړه کړې وه.
دی
وای دا برخې زماله یو بلې مرکې څخه اخیستې ده چې د ایران لخوا د ورکړل شوو پیسو په اړه مې کړې وي. دا پیسې به موږ په ټوکه غیبي خزانه بلله. دا مسئله هغه مهال ډېره پټه ساتل کېده او هڅه کېده چې د اطلاعاتي او رسنیو د چینلونو له لارې افشا نه شي. په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزی په خپلو نویو څرګندونو کې د CIA د نوم له یادونې پرته د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د ترلاسه کولو رپورټ تایید کړی دی. په هغه خبر پانه کې چې نن د جمهوری ریاست لخوا خبره شوې وویل شو چې ولسمشر کرزی د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په یو مطبوعاتي غونډه کې په دې اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره په کومه اندازه مرسته شوې چې د عملیاتي چارو له ټپیانو او ناروغانو کسانو سره د مرستې د کورونو د کرایو او نورو اهدافو لپاره ترې کار اخیستل شوی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د سهار 5:15 دی. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. فنلند ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو له موافقې سره سم د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د سولې د بهیر ملاتړ او د پوهنې په برخه کې مرسته وکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې پرون د بګرام په پوځي هوایي ډګر کې یو ملکی کارګو الوتکه له پورته کېدو سمدستي وروسته راولویده او په کې سپاره ټول اووه کسان ووژل شول. د مسکراتو او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د استیناف محکمې د نشه یي موادو ولستنه قاچاقبران له لسو تر شلو کلونو پورې د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. عربي هیوادونه وایي دوی به د اسرایلو د 1918 کال په سرحدونو کې ځینې واړه بدلونونه ومني. د قطر صدر اعظم د شپږو عربي هیوادونو په استازیتوب وویل چې د عرب لیگ پلاوی د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د ځمکې د تبادلې د دوه اړخیزې او د مقایسې وړ موافقې احتمال منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دمشق کې د سوریې پر صدر اعظم بمی چودنه تروریستي حمله بللې او هغه غندلې ده. راپور نه وایي د دمشق په مرکزی برخه کې پرونی چودنې شپږ کسانو وژل. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارس له سوریې څخه غوښتنه کړې چې د دې سازمان څیړنیز ډلې ته په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه اجازه ورکړي. او د چک جمهوریت د پلازمینه پراګ خاروال وایي چې په دې ښار کې پرونی چودنه کوم تروریستي برید نه و او د پیښه د طبیعي ګاز د لیک کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم. نوریاس نوری د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
وال سټریټ جرنل رسپانې په افغانستان او پاکستان کې د ورستو شخړو په اړه یو مطلب خبر کړی او د پیل په کرښو کې لیکي په افغانستان او پاکستان کې مرګونی حمله په داسې حال کې زیاتې شوې چې دواړه هیوادونه سیاسي انتقال ته ډیر مهم دی تیاری نسی. پاکستان چې د مې په میاشت کې عمومي انتخاباتو ته تیاری نسی په تیرو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو شاهدو او افغان طالبانو هم په افغانستان کې د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی. وال سټریټ جرنل لیکي په سیمه کې شخړې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د مې په 11 نیټه په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي چې په نتیجه کې خی یو ملکی حکومت جوړ شي او د افغانستان حکومت د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو څخه د بشپړ مسؤلیت اخیستو ته ځان تیاروي. د ورسپانې په وینا پاکستانی طالبانو په وروستیو خونړیو حملو کې چې دوی مسؤلیت په غاړه اخیستی هغه سیاستوال او سیاسي ډلې په نښه کړي چې سیکولار یا غیر مذهبي بلل کیږي. دغه تاوتریخوالي د پاکستان د دریو لویو سیاسي ګوندونو چې سیکولار یا غیر مذهبي بلل کیږي انتخاباتي مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند، د پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي غورځنګ چې تیر ائتلافي حکومت جوړ کړی و. د وال سټریټ جرنل په وینا پاکستانی طالبانو په خیبر پختونخوا کې چې د پاکستان عوامي نېشنل ګوند حکومت کاو او قبایلی سیمو کې د دغه ګوند پر کاندیدانو او د هغوی په انتخاباتي کمپاینونو ډېرې حمله کړي چې د دې ګوند د فعالانو په ګډون یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه حمله پر دوام اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کاندیدانو د هغوی پر فعالانو او انتخاباتي کمپاینونو حمله د جدي اندېښنې وړ دي. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې چې طالبانو لکه د تل په څیر د هوا په تودیدو سره حملو ته زور ورکړی، سک په سر لای هم د عملیاتو په لیدو اعلان کړی دی. د ورسپانې په وینا دا ځل د عملیاتو اهمیت په دې کې دی چې په دې حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو ولتیا آزمویل کیږي. په پام کې د افغان امنیتي ځواکونه د جګړې د تولیدو په فصل کې له بهرنیو ځواکونو د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ترلاسه کړي. برتانوي ډلې تلګراف رسپانې د هغه برتانوي عسکر په اړه یو مقاله خپره کړې چې په هلمند کې د پوځي خدمت په ترڅ کې د کرنې په برخه کې خپل مهارتونه له ځایي بزګرو سره شریک کړي دي. د رسپانې په وینا 24 کلن جون نیکالسن چې په بوکینګهامس کې پخوا بزګرو په هلمند کې بزګرو ته ورزده کوي چې په څه ډول د کوکنارو د کرلو پر ځای بدیل محصولاتو ته مخه کړي. د رسپانې په وینا نیکالسن چې د خدمت موده په ختمېدو ده د هغو میوو او سبزیجاتو په اړه څېړنه کړې چې د هلمند خلک کولی شي د امنیت له ښه کېدو سره ورته مخه کړي او د کوکنارو پر ځای رواج کړي.
د سهار 9:00 او 40 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو اوس هم د یو بل راپور اوریدو ته بلنه درکوم. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې پرون د بګرام په هوایي اډه کې د دوی یو ملکی کارګو الوتکه له پورته کېدو سمدستي وروسته راولویده او په کې سپاره ټول اووه کسان مړه شوي دي. طالبانو د الوتکې له نسکورېدو وروسته د دې الوتکې د غورځولو ادعا کړې، خو ائتلافي ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ادعا ناسمه ده. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
دا د لس ورځو څخه په کومه موده کې په افغانستان کې د بهرنیو لپاره د الوتکې د نسکورېدو دریمه پیښه ده. په یوه تازه پیښه کې د دوشنبه په ماسپخین په باګرام هوایي اډه کې یو بارړونکې الوتکه رالویدلې او په کې سپاره و کسان وشل شوي. ائتلافي ځواکونه وایي د دې ملکی بارړونکې الوتکې د قرصېدو د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو د پیښې پر مهال په سیمه کې د مخالف وسلوالو د فعالیت نښې نه وي موجودې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ائتلافي ځواکونو د ویان لوکا کارنل لخلي وایي الوتکه له پورته کېدو سمدستي وروسته له کمې ارتفاع څخه بیرته رالویدلې ده. ائتلافي ځواکونو په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د هویت او همدارنګه د هغه شرکت د څرنګوالي په اړه چې د الوتکه ورپورې مربوط و څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د دې الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته د دې الوتکې د نسکورولو مسؤلیت پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې د الوتکه دوی راغورځولې. خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو بیا د طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې د مخالف وسلوالو هیڅ ډول فعالیت نه موجود. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د نړیوالو ځواکونو یو الوتکه په زابل کې غورځېدلې وه چې په هغې کې د ناټو څلور پوځیان وشل شوي وو. د دې الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی وو، خو ایصافې ادارت کړې وه. د زابل د پیښې په اړه په لومړنیو څېړنو کې ویل شوي چې نړیوالو ځواکونو یو الوتکه په زابل کې د هوا د خرابۍ له کبله غورځېدلې. تقریبا لس ورځې مخکې د بهرنیو یو بل الوتکه د لوګر په ازره کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه چې په کې سپاره یولس کسان د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شول. ویل کېږي چې په دې یرغمل شوو کسانو کې چې دا مهال د وسلوالو طالبانو سره دي، اته ترکان، یو روسی، یو یوکراینی او یو افغان شامل دي. طالبانو ویلي چې د الوتکې ته یې ورچولې. په داسې حال کې چې له دې پیښې یولس ورځې تیریږي، تر اوسه پورې د یولس پرمته شوو کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي څرګند. خو د لوګر والي ارسلا جمال د ازادۍ راډیو ته ویلي ګومان کېږي چې دا کسان به د کرم ایجنسۍ قبایلي سیمې ته اړول شوي وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د 1901 کال غوره شخصیت ته پرون د جایزې د ورکولو په مناسبت یو غونډه جوړه شوې و. په دې غونډه کې د ازادۍ رادیو پر مسؤلینو سربیره د ملي شورا غړو، ځینو دولتي چارواکو او کارپوهانو ګډون کړی و. د ازادۍ رادیو د 1901 کال غوره شخصیت د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست دی. اسد الله الدین په دې اړه یو راپور برابر کړی چې اوریدو ته بلنه درکوم.
ازادي رادیو د 13-15 کلونو په څیر د 1901 کال غوره شخصیت ته هم د ډالۍ ورکولو ځانګړي مراسم تر سره کړل، او په دې مراسمو کې د شخصیت د غوراوي په څرنګوالي او د ازادي رادیو د خبرونو په اهمیت خبرې وشوه. د ازادي رادیو مشر هاشم محمد ویل ازادي رادیو هغه څوک د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې دیموکراسي، بشري حقوقو، سولې، د قانون ټینګښت او عام خلکو ته د خدمت په برخه کې هڅه کړې وي. د ازادي رادیو د 1901 کال غوره شخصیت چې د نوي کال په لومړۍ ورځ اعلان شو، د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست دی. دا چې ولې ناصر سرمست د ازادي رادیو د کال د شخصیت په توګه وټاکل شو، د دې رادیو مشر هاشم محمد
ډاکټر سرمس نه تنها در احیای فرهنګ موسیقي ملي
ډاکټر سرمس نه یوازې د موسیقي د ملي فرهنګ په بیا راژوندۍ کولو کې بي ساري او نستړی کیدونکو خدمتونه کړي، بلکې یو شمیر زیانمن شو او بې وزله کسانو ته د خیر راتلونکو زمينه برابره کړې ده.
تضمین کرده است.
خاغلی محمد ویل چې آزادی رادیو دا محل د ویبپاڼې، فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او موبایل ټلیفون له لارې خپلو اوریدونکو ته خبرونه او راپورونه رسوي، او دا هغه ځانګړتیاوې دي چې نورې رسنۍ نه لري. د پوهنې وزارت د آزادی رادیو د کال د شخصیت پروسه یو نوی ابتکار بولي او وایي ښه ده چې کارکونه او تکړه کسان په خپل ژوند ولمانځل شي. د دې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال محمد آصف ننګ د دوشنبې په ورځ د آزادی رادیو د 1990 کال غوره شخصیت ته د ډالۍ ورکولو په غونډه کې وویل چې له دې سره نور خلک هم هڅول کېږي چې ټولنې ته ورته خدمتونه وکړي.
د آزادۍ راډیو دا ابتکار زه ستایم. ډېر د ویاړ ځای ده چې په حقیقت کې په افغانستان کې د یو ښه سنت، یو ښه ابتکار چې ژوندي لمانځي او د هغوی د خدماتو قدر کوي. د افغانستان په تاریخ کې ډېر کم داسې یو سنت مروج و چې هغوی به ژوندي د هغوی په ژوند کې پالل، خو اوس ژوندي په دې خاطر چې هغوی نیکو کارونو ته او لاریته ادامه ورکړي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او د آزادی رادیو د 1990 کال شخصیت احمد ناصر سرمست ویل چې دوی به د دې لوی جایزې په اخیستلو سره خپل هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
به خاطر خدمات کوچک ما همچو پاداش ته بزرگ
مونږ ته د ډیر کوچنی کار په نتیجه کې آزادی رادیو لوی ډالۍ راکړه. د دې لوی جایزې په اخیستلو سره زمونږ ژمنې او مسؤلیتونه بنسټیز کیږي. زه ډاډیم چې زمونږ دا قدردانی به مونږ ته دا وس راکړي چې نور هم ګړندی پر مخ ولاړ شو او هغه هدف چې مو ټاکلی عملي کړو،
در عمل پیاده کړو.
آزادی رادیو له دې وړاندې هندیا، فرهاد دریا، انارکلی هنریار، رمضان بشردوست او ګلاغا شیرزای د کال د غوره شخصیت په توګه نومول دي.
خبری مجله اوري.
په تیرو لسو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال کې 1,400,000,000 ډالر لګولی دي. امریکایي چارواکي وایي دوی غواړي چې په دې ولایتونو کې د نفت او ګازو د زیرمو په برخه کې لا نورې پانګونې هم وکړي. لطیف صحاق له مزار شریف راپور راکوي.
په تیرو لسو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال کې د ملکي او پوځي په برخو کې 1,400,000,000 ډالر لګولي دي. په مزار شریف کې د دې هیواد قونسل ګیتس ماینز وایي د دې پیسو له جملې نه 800,000,000 ډالر یې د پوځي تاسیساتو په جوړولو او پاتې 600,000,000 ډالر یې د معارف، کرنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخو کې لګول سوي دي. دا امریکایی دیپلمات وی ایواد غواری پا شمال که پراتون که چو کلونو که دی نفت او گاز و پزیرمو بانده هم پیسی و لگوی. قنسل وی دی افغانستان راتون که تلتاکونو که بمرست ترسره کری ترسو پا شفاف دول خلو وکوالیسی چه دخپل راتون که ولسمشر و تاکی.
As is now well established,
امریکا در راتلونکو ولسمشری ټاکنو کې د هیڅ کوم کاندید نه ننګنه کوي، اما غواړي چې باید دا ټول ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي. د امریکې دا چارواکی وایي افغانستان کې د سولې خبرې اترې د افغانانو کار ده او باید دا چاره د افغانستان دولت او د طالبانو ترمنځ ترسره شي. نوموړی وایي امریکا په دې خبرو اترو کې دریمګیری او یا هم ناظر رول لري.
د ژوند رنگونه.
نوم محمد فخیر ده.
لته وخت کې چې دلته اوسېږي په دې خېمو
تقریبا او اته کله به وتی د جنگونو پیدا شوی طالبان او د کرزی صاحب حکومت
د دلته وای د جنې چې دی یا لکان چې دی یو مکتب نه لري. کلم چا ته ویلی چې دوی ته یو مکتب او شاید جوړ کړي درس وي.
کوم مکتبونه چې دی کارتو دی دا خو تذکيري غواړي. اول سم دویم سم پر گزاره کوي بیا روس ته چې کمی هغه بیا تذکيري غواړي. هغه د مغ ولسوالۍ تذکيري هغه وای نه تاسو لر شیخ خپل ولسوالۍ کې مطلب درس وي هغه کوي. دغه خلکو لپاره هویدلته یو نیم مکتب دغه ما بایز ما سو جوړ کړی دا چې دا د پرواندو کې موقعیت لري. الته ورزی مکتب ته انجونیم زی او الکانم زی هغه خپل وسی پوری
تاسو ته تذکرو ویل ولی دوی ته کابل کې تذکره نه ورکی.
بله دی کې کابل ته خو کې خودی تدیر پر تذکره نه ورکی چې دا او د ولسوالۍ مربوطی یا مطلب د لغمانی یا د لوګری یا د ارجی کنه دغه کتاب ملته او دلته په کابل کې خودی کم خلک سیدی د مو خلکو یا د نایو یا د مطلب د ولسوالۍ د مو کتابونه هغه د اساس پراته.
یعنی په دې خاطر هم دنجونه له مکتبه پاتې دي نو
کېدای شي چې بس دغه بازي مکتبونو کې د ما بچي دا تقریبا د یو لسو کلو ده نو ډیره مطلب کامیاب و خینو نمرې ورترتلې خو ته غي تذکری په وجه باندې کوم شاده نامه بچي واغې نه ورکوله
که دې دې مشکل د حل لپاره لا چا سره غېدلې استې ساده خو تاسو کې دې سید مشکلات العمل ال تلغمان ته نه سېتلای نو دوی خلویږي او دې دوی خود غ راتلون کې ژوند به خرابې
بل تاسو ډېر خمیروانی وکوله مطلب مونږ غواړو چې خپل منطقې ته لاړ شو خپل تلګ مشکلات دي کو بیا ال تلاړ شو تبن تذکره هم زمينه ورته مسیدېږي او دې درس هم خو الته جنگ ده ک دې کانکارې هم دې حکومت لخوانم په پیشاری ده په دې امریکایان لخوانه هم د چاپی پیول کیږي یا مطلب ازیت او ازاری کیږي که طالبان لخواي هم دا سیو مشکل ورته پیدا کیږي نو دا خلک په مجبور نه دي حالات جنگ نه ترغلي کلاغمان کیم تاسو ته به تر معلومه ده چې نن سبا د لغمان مشکلات هم لږ زیات دي
د ژوند رنگونه و د ازادۍ رادیو د لومړی سهارنی خبری مجلې په پای کې قدر من اوریدونکو د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دي تر 8 بجو یو بل خبری مجله لرو چې احمد جعفر احمدی پکې تاسو کوربه دی